په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړل شوی. البته ځانګړو د خزو لپاره نیمه نړۍ او ازادي ایمیل مخو پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه باندې دو پر درېمه برخه غړو د دوشنبه په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو په وړاندې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او د ښځو د کار او آزاد تګ راتګ د حق په ګډون ټول ځپونکي او تبعیضي سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د امنیت شورا بېګا د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له غونډې وروسته خپره کړې ده، دې شورا له 15 غړو 11 د 2020 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو رئیس پر ښځو او نجونو د دوی له لوري ځپنه غندل شوې او یو ځل بیا یې په عامه سیاسي اقتصادي کلتوري ټولنیز ژوند کې په ځانګړې توګه د افغانستان په اوسنۍ واکمنۍ کې چې د نړیوال تعامل د زیاتوالي لټه کوي د پرېکړې کولو په ټولو سطحو کې د هغوی پر مساوي مشارکت ټینګار کړی دی. دغو یولسو د امنیت شورا یولسو غړو هیوادونو اکوادور، فرانسې، گانا، جاپان، مالتا، سیرلیون، سلووینیا، جنوبی کوریا، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو په دې ګډ اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې په دې هیواد کې سیاسي پروسه ټول شمولوي او هم د ټولو افغانانو په تور په تیره د ښځو او نجونو د حقونو درناوی وشي. دا شورا د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړوي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نجونو او ښځو په شمول یو شمیر بشري اساسي حقونو څخه په سرغړونو تورن دی. پاین هلک ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د یو ائتلاف غونډې ته نن وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی له دفتره بیګانه وخته په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دا غونډه نن د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو په بهرنیو چارو وزارت کې د باسټن پوهنتون او د دې وزارت په ګډ کوربتوب جوړیږي. د اعلامیې له مخې د دغه ائتلاف د غونډې ته د خصوصي سکتور، مدني ټولنې، پوهنتونونو او حکومتونو استازي بلل شوي او دوی به د دغه ائتلاف د نویو نوښتونو او دا چې هغه له نورو لوبغاړو او شریکانو سره په څه ډول پر مخ وړل کیدی شي او ګډ هدفونه ترلاسه کیدی شي خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د بهرنیو چارو وزارت او د باسټن پوهنتون ترمنځ دغه خصوصي ائتلاف چې په 2022 کال کې د ښاغلي بلینکن لخوا رامنځته شوی، هدف یې زده کړې، کار او خصوصي سوداګرۍ ته د افغان ښځو او نجونو د لاسرسي ملاتړ او په دې برخه کې د نوښتونو او همکاریو زیاتوالی ښودل شوی. په افغاني ټولنه کې د افغان ښځو او نجونو د فعال ګډون په هدف دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې 2.5 کلنه موده کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع شوي او ښځې هم په نادولتي مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو د حکومت او اقتصادي پلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاده تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو او ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداري په برخو کې څه پروژې پرانستل شي. افغانستان چې سمندر ته خپل لار نه لري او د پاکستان لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې تل له ستونزو سره مخامخ دی، هڅه کوي چې چابهار بندر له لارې له نورې نړۍ سره سوداګري پراخه کړي. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هیواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلي بازرګان، اولي رضا رجایی په ګډون 215 تنه فعالانو د ایران د پارلمان د 12مې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هیواد په مصلحت بولی انتقاد شوی دی. اعلام زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور آزمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. په پام کې ده چې د ایران د ولسي جرګې یا مجلس لپاره انتخابات او ورسره د خبرګانو په نوم د بل مجلس لپاره د رایو اخیستل د را روانو جمعې پورې پیل چې خو ډیری نوماند کاندیدان لا له مخکې رد شوي دي.
نیما نړی
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه جنۍ سي لوی سي همدالک کې نه یې خوښه ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلې دي عملاً هم داسې سوې دي.
ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه له منلې هغه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کوي هغه نه منلې.
نن په دې کې خبرې کوم ملتیا مو کړی. درمن اوردونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیربیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورسته پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي خو کورنۍ یې په عامه خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي خپلوانې وي نو هغو ته ورکي هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم هغسې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه جنۍ سي لوی سي همدالک نه یې خوښه یا یو کور کې سره را لوی وي بیخي دا رقم سوچتن نه ورزی سي مونږ ته ښځه او مېړه یو نو آینده کې دا رقم د نږدې رفیقې سوي سي ما لیدلې سي الک کومه بله جنۍ باندې ماین شوی هغه وتښتوي نو دینه جنۍ دا رقم شوی دی جنۍ بیا په بل الک سر ماین شوی وي نو هغه بیا کوم ته لاړه سي خبره لانجی وي داوی وي امدا سیسوی دی اعلی کورنۍ راجګسی امدا جنۍ مړاګي جنۍ کورنۍ راجګسی امدا لک وزنی نو ډېر پیخې دا رقم سوي دی وړو کې توپ کې هیڅ کله نه په کار سي امدا رقم سره وار کړل سي یو امدا نتیجانه د بل دی خپل ویل منځزي دی کورنۍ کوم کورنۍ ترمنځ وي هغه ته بس خپل ویل منځزي قومونو ترمنځ لنجې را پیخېږي ډېر غټ غټ پیخې د واقع نه رامنځته کیږي. ما خپل سره لیدلې دي عمل ان امدا سوي دی هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور کوم زه لور به هر تنه باسم لیکلی نه یا ول کوم نه نه کور نه نه باسم بیا له کومه بیا لیکلی نه باسم دا یو غلط فکر در زموږ مشرانو. لور او خور سي هر چیرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلی کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ور کوم که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي ما لیدلي دي عملا سې بیخي زوی خبر نه وي بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي سبا زوی خبرېږي چې ماته یې ښځه وکړه خبر هم نه وي چې ماته یې څوک کړې ده نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمنۍ کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسیږي. نو دا یو علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري که چیرته سلو کې یو لاس دوستي دا رقم اوسي نو هغه که روغې راغلی د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډیر زیات زمونږ افغانستان په کلی بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډیر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه جلی خوښه نه یا د جلی هغه هلک خوښه نه، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغه رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي، هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندگی نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. پرته دې نه چې دا اندای اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي، او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې. کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی، تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي. برعلاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نو دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.